أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله
خدای مل مستیا د تهران د پښتو خبرونه خوژو مینوالو خ او نیکمرغه ژوند درته غواړو. د نړۍ ټولو مسلمانانو په تیر بیا تاسو خوژو مینوالو ته د روژې د مبارک میاشتې را رسیده مبارک وي. د روژې مبارکه میاشت د خدای میاشت ده، داسې میاشت چې د الهي معرفت په سمندر کې پکې لامبو وهو او خپل بدن له درستو ناپاکیو وینځو، څو زموږ روح د متعال خدای د هدایت له نوره برخمن شي. په دغې مبارکې میاشت کې روژه د خدای میلمستیا نومې په دیرشو برخو مشتمل لړۍ سره ستاسو په خدمت کې یو. هیله ده د دغې مبارکې میاشتې له معرفت څه ناڅه برخه ترلاسه کړی شو، او اوس هم لومړۍ برخه زه فاطمی له خپل محترم همکار محبت علي صاحب سره تاسو ته وړاندې کوو.
ډیرو خوږو ملګرو، د روژې بختوره میاشت رارسیدلی او نن د 1443 هجري قمري کال د روژې د مبارکې میاشتې لومړۍ ورځ ده، او د متعال خدای ډیر منندوی یو چې یو ځل بیا یې مونږ ته په دغې مبارکې او ارزښتمنې میاشتې کې د شتون توفیق را په برخه کړی. د روژې مبارکه میاشت په خاصو ځانګړنو سره را رسیدلی، څو زموږ روح، فکر او کړچار په خورا ښکلو معنوي تجربو سره وپسللل شي. د روژې مبارکه میاشت د بندګۍ د تمرین لپاره یو ډګر دی. پاک خدای په دغې میاشت کې زموږ لپاره خاص پروګرام په پام کې نیولی، حتی په ټاکلو ساعتونو کې په خپلو طبیعي او حلالو اړتیاو سترګې پټوو او د بېساري خالق په بندګۍ کې ورته سر ټیټوو. نو تاسو او د نړۍ ټولو مسلمانانو ته د دغې بختورې میاشتې رارسیده مبارکه وي. داسې میاشت چې د الهي سمندر معرفت کې لاهو کیږو او ځانونه له ناپاکیو پرېمینځو، څو ارواوې مو د متعال خدای د هدایت په وړانګو برخمنې شي. مونږ هم د خدای پاک په مرسته په دغه میاشت کې روژه د خدای میلمستیا نومي پروګرامونه وړاندې کوو، په دې هیله چې د تاسو د معنویت په ښکلي تجربې کې ډیره کمه ونډه ولرلی شو. عزیزانو، دغه پروګرام د اسلام د ګران پیغمبر د خطبو په ځنو ارزښتمنو سپارښتنو سره پیلوو چې فرمایي: ای خلکو، همهغه د خدای میاشت له برکت، رحمت او بخښنې سره یو ځای را رسیدلی. یوه داسې میاشت چې د خدای په نزد ډیره ارزښتمنه میاشت ده، او ورځې یې ښې او شپې یې هم غوره، ساعتونه یې خورا ارزښتمن ساعتونه دي. دا یوه داسې میاشت ده چې پکې د خدای میلمستیا ته بلل شوي یاست او د الهي کرامت غوره شویو کسان ګرځېدلی یاست. په دغې بختورې میاشت کې د تاسو ساه اخیستل تسبیح ګڼل کیږي، پکې د تاسو ویده کیدل عبادت، پکې د تاسو عملونه قبول شوي او د تاسو لمنز او دعاګانې قبلېږي. په دې بختورې میاشت کې په خپلې لوږې او تندې سره د قیامت ورځې تنده او لوږه په یاد کړئ. اړمنو او پیچوکه کسانو ته صدقه ورکړئ. د خپلو بزرګانو احترام او پر وړو رحم او شفقت وکړئ او له خپلو خپلوانو سره خیر ښیګڼه او نیکی وکړئ. پلا ژبه په کنټرول کې وساتئ. خپلې سترګې هغه څه ته له کتلو چې لیدل یې حلال نه دي وساتئ. خپل غوږونه له هغه څه چې اوریدل یې حلال نه دي خوندي وساتئ. له یتیمانو سره مینه وکړئ څو د تاسو له یتیمانو سره نور خلک مینه وکړي. د خدای په درگاه کې له خپلو ګناهونو توبه وکړئ. د لمانځونو په وخت خپل لاسونه د پروردګار په درگاه کې د دعاګانو لپاره پورته کړئ چې هغه وخت یعنی د لمانځه وخت خورا غوره وخت دی او خدای په خپل رحمت او مهربانۍ سره خپلو بندګانو ته ګوري. نو ځکه په پاکو زړونو او سوچا او خالص نیتونو سره له خپل پروردګاره وغواړئ څو د روژې د نیولو او د قرآن مجید د تلاوت لپاره توفیق را وباخي. ای خلکو، په دغه میاشت کې هر څوک چې ښه اخلاق خپل کړي له پوراستراتا د تیریدو لپاره به یې وسیله وګرځي. په هغه ورځ چې پر پل صراط ګامونه لړزیږي او په دغه میاشت کې که هر څوک له نورو خپل شر او غصه وغړوي نو خدای به د قیامت په ورځ ترې خپل غضب وغړوي.
قدرمنو دوستانو، د روژې په مبارکه میاشت کې خ او خوخ آداب له قرآن کریم سره مینه او الفت، یعنی د قرآن کریم له حکمت په ډکو آیتونو کې تدبر او د تلاوت له لارې له دغه آسماني کتاب سره مینه ده. د خپلې دغې لړۍ ځینې برخې له تفسیر او اجمالي توضیح سره یو ځای د قرآن کریم له نوراني آیتونو پسلول شوې، لکه څنګه چې خدای تعالی د بقرې سورې په 103 آیت کې داسې فرمایي:
یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون.
هی هغو کسانو چې ایمان مو راوړی دی، روژه پر تاسو واجب شوی ده، لکه څنګه چې له تاسو پر تیرو کسانو واجب شوی وه، څو پرهیزګار شي. د روژې مبارک میاشت د قرآن کریم د نازلېدو میاشت ده. قرآن کریم دغه آسماني کتاب هغو کسانو ته چې ایمان یې راوړی دی حکم ورکوي چې په دغه میاشت کې روژه وساتي. هغه آیتونه چې د روژې مبارک میاشت ته اشاره کوي ټوله په بقره سورې کې له یوه بل سره نږدې برابر شوي دي، چې لومړنی پاسنی 103 آیت دی. روژه د مسلمانانو یو خورا مهم واجب عبادت دی چې مؤمنانو ته په ټولو زمینو او ټولو اړخونو کې د تقوا د روح د روزنې لپاره د یو خورا اغیزمن عامل په توګه معرفي شوی دی. خو جالبه دا چې د هغو په پیلیدا کې د دغه الهي حکم د منلو لپاره د تیاری او د احساساتو د هڅونې لپاره په دې خطاب سره ویاړي چې ای هغو کسانو چې ایمان لرئ، څو هغوی دې موضوع ته متوجه کړي چې تاسو چې ایمان لرئ باید هر هغه حکم چې د خدای لخوا راځي ومنی، که څه هم هغه د لوږې او تندې د کړاوونو د زغملو په څیر له مادي خوندونو او مشکلاتو څخه له محرومیت او مشقت سره یو ځای دی. په دې باب حضرت امام جعفر صادق علیه السلام فرمایي: د یا ایوه الذین آمنو، یعنی هی اغو کسانو چې ایمان مراوړی، د خطاب خوند داسې دی چې د دغه عبادت سختوالی او مشقت یې له منځه وړی دی. په حقیقت کې لکه څنګه چې په لومړني نظر کې د روژې فرمان تر یوه حد سخت او ګران معلومیږي، خو په دې خطاب سره د ذهن شکمن کېده له منځه وړي. نو ځکه د دې حقیقت په بیانولو سره چې روژه مسلمانانو ته مخصوصه نه ده، بلکې په مخکې امتونو کې هم و، دا مطلب موږ ته رارسوي. دا دنده په ټولو دینونو کې د ټولو انسانانو ده، او دا په خپله د دغه کار د ترسره کولو لپاره هڅونه ده. نو ځکه فرمایي: دغه عبادت یوازې پر تاسو واجب شوی نه دی، بلکې له دغه اطاعت یو امت هم مستثنا نه دی. او وروسته سملاسی د روژې فلسفه بیانوي، او هغه دا چې روژه په انسان کې د تقوا د رامنځته کېدا لامل کیږي. روژه تی انسان له بدني خوندونو څخه په ډډه کولو سره چې د خدای په خاطر ځان ورزنی محروم کوي، پر نفس او د هغه پر سرکشۍ د مسلط کېدا لپاره یو ډول تمرین او مشق کول دي. او لکه څنګه چې تر یوې میاشتې پورې دغه مشقونه تکرارېږي، نو په هغه کې له ګناهانو د ډډه کولو توان پیاوړی کیږي، او سوکه سوکه پر خپل ارادې مسلط کیږي، او نور په آسانۍ سره له ګناه کولو او د نورو د مال له خوړلو او د خلکو پر حقوقو له تیریو څخه، که څه هم چې د هغه په ګټه وي، ډډه کوي. او دا په همدې معنا دی چې فرمایلی یې دی: لعلکم تتقون. خواجه عبدالله انصاری د دغه آیت شریف په باب ډیره په زړه پورې تفسیر کړی، او وایي: که تا روژې ته غاره کیښودله، نو واقعي عارفانو یعنی متقیانو روژې ته زړه ورکړه. تا له سهار وختي نه تر ماښامه پورې روژه وساتله، او هغه د عمر له لومړیو تر وروستیو پورې روژه وساتله. د تا د روژې میدان یوه ورځ، او د هغه د روژې میدان یو عمر دی.
خواږو ملګرو، په دغو پروګرامونو کې هڅه کوو چې د روژې په مبارکه میاشت کې د سلامتۍ او خوړو د اهمیت په باب یو څو خبرې هم درسره وکړو. لکه څنګه چې میرمنې د یوې مور او میندینې په توګه د کورنۍ د خوراک څښاک او ساتنې په مدیریت کې مهم رول لري، نو په نننۍ برخه کې د روژې په مبارکه میاشت کې د خوراک څښاک په باب د یوې ایرانۍ میرمنې سپارښتنې در اورو چې وایي: د روژې د مبارکې میاشتې لومړۍ ورځ ده، او زه د روژه ماتي لپاره دسترخوان غوړوم. هغه خاطره لرونکي څو شیبې چې د روژې میاشتې روحانیت دوه چنده کوي، د طاعتونو او عبادتونو د قبلېدو لپاره د دعاګانو وخت دی. نن مو دغه دسترخوان په مینې او عشق سره غوړولی، له دې چې زما خاوند هم خپله ټوله هڅه کړي چې په خپلې موقع زموږ سره یو ځای شي، نو خوشحاله یم. انیا مې د دسترخوان په څنګ کې پراز و انیاز لګیا ده، او له دې چې د کمزورتیا په وجه نه ده توانېدلې روژه ونیسي، د ارمان اوښکې تویوي. زما لور زهرا هم د لومړني کال روژه تجربه کوي. هغه هم د خپلې نیا تر څنګ ناسته په شوق سره دسترخوان ته ګوري، او د بانګ اورېدو په تمه ده. زموږ د کور په معنوي فضا کې د دعا د انګازو خپریده لا زیاته صفا رامینځته کړي. ما نن سوپ پوخ کړی، او ورسره مو ډوډۍ، پنیر او سابه هم کیښودلی. د روژې په مبارکه میاشت کې مې د خوړو پروګرام یو څه بدل کړی. د ډاکټرانو په سپارښتنو روژاتي کسان باید د خپلې روژاماتې په وخت د شیدو په څیر ګرم اوبلن شایان او د ډوډۍ پنیر غوزانو او سابو او یخنی په څیر له نرمو خوړو روژه ماته کړي. په دغې مبارکې میاشتې کې ډیر کسان مانوي چارو ته د لا زیات پام په خاطر له ځنو تاوان اړوونکو موریدونو لرې پاتې کیږي. د مثال په توګه سیګرټ نه څکوي او یا ډېرې کمې تاواني پیپسیانې څښي. نن هم ډاکټر مجید حاجی فرجی د روژې په مبارکه میاشت کې د میوې او سابو په استفادې ټینګار کاوه او ویل یې د روژې له بختورې میاشتې سره ګرمي موسم یو ځای کېدا ته په پام سره روژاتي باید لا زیات زغم برخمن واوسي چې دغه موضوع د روژه ماتي پښیمانۍ او ماښامنۍ په وخت له مناسبو خوړو سره برابره ده څو وتوانېږو له کومې ستونزې پرته د دغې برکتناکې میاشتې له برکتونو برخمن شو او د بدن د کمزورتیا د وینې د فشار د کمیدا لوږې تندې په څیر له مشکلاتو سره مخامخ نشو. د روژې په مبارکه میاشت کې که دغه موریدونه ته خیال ونه ساتو او هر ورځ د کیلوري د ډیریدو سلنه په ساده یا کند یا وازګو او چربی سره پوره کړو نو په دغه میاشت کې د انسان د چاغېدو لامل کیږي. لکه څنګه چې اوس د روژې په مبارکه میاشت کې لا زیاتې لوږې او تندې سره مخامخ یو نو لا سابو او سبزیانو استفاده زموږ په بدن کې ښه بدلون رامینځته کوي. په روژې میاشت کې میوې او پخې سابه پردې سربیره چې په بدن کې به لا زیاتې اوبه زیرمه کړي د اومو میوو او سابو د خوړلو له امله د معدې ناروغیو مخه هم ونیسي. زه د کورنۍ د لا زیاتې سلامتیا لپاره د روژاماتي مخامنۍ د وخت ترمیان تر یوه وخته وقفه پرېږدم او لکه څنګه چې د روژې میاشتې په ګرمو شپو ورځو کې له روژاماتي تر مخامنۍ ترمیانځ وخت ډیر کم وي نو موږ هڅه کوو هغه خواړه چې د روژاماتي او یا مخامنۍ په توګه یې برابروم ساده وي او زیاتره شیان یې له سابو سبزیانو پروټین او غلو دانو سره یو ځای وي.